دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د جمعې په مازیګر د هرات د ښار د سپورت یو میدان کې د ورزش په محل په مرګانۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د باختر خبری آژانس د هرات د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست د امیر مولانا نعیم الحق حقانی له قوله رپورټ ورکړ چې دوه ماینونه او چاودیدل. تر دې دمه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. یو تازه خبر، امریکایي چارواکو د ګوانتانامو د نظامی محبس یو الجزایری قیدی له شلو کالو قید نه وروسته د شنبې په ورځ خپل هیواد ته ور حواله کړ. اته څلور کلن سفیان برهومی د 1401 لمریز کال په پسرلی کې په پاکستان کې نیول شو، بیل محاکمه په محبس کې پروت و. د نیویارک ټایمز رسپانه د رپورت لمخه دا وخت د ګوانتانامو په نظامی محبس کې و د شتنه قیدیان پراته دي. چیرې جملې نه اتلس قیدیان نور هوادونو ته د ور حواله کېدو منتظر دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه ل امریکا غا واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون یا ایچ آر سی ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د موجوده وضعیت د ارزیابي کولو لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلې ده. په یو مطبوعاتي بیان کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې نوموړی شورا په جنیو کې په خپل 19 کلنۍ غونډه کې د ریچارډ بنت د نومولو په اړه تصمیم ونیو. ریچارډ بنت هم په یو بیان کې ویلي دي چې د نوموړی شورا لخوا ټاکل د هغه لپاره د ویاړ او فخر خبره ده. بنت ژمنه وکړه چې یو شان به په هغه هیواد کې د سړو ښځو او نجونو د بشري حقوق په باب بې پرې پلټنې کوي او له ټولو زیده خلو خواوو سره به په تماس کې. د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو په څیر پروند شنبې په ورځ په افغانستان کې هم لومړی روژه وه. طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل او ولایت کې به حکومتي دفترونه سهار 8 بجې پرانیستل کیږي او تر 9 بجې پورې به خلاصي. جمهور رئیس جو بایدن او د هغه میرمنې جیل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت د امریکا او د نړۍ د نور هیوادونو د مسلمانانو په نامه په یو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا د جمعې په ورځ نوښت خپور شوی خپلې نیکې هیلې څرګندې کړې دي. په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې مبارکه میاشت مسلمانانو ته د تدبر او روحاني ودې فرصت په لاس ورکوي. زمن غږ د واشنگتن نوري. په سریلانکا کې د خراب او اقتصادي شرایطو په خلاف له تشدد نه ډکو پر لپسې مظاهرو په تعقیب د هغه هیواد جمهور رئیس ګوټایابا راجا پاکسا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د رویټرز خبري اژانس له کولمبو نه رپورټ ورکړ چې په سریلانکا کې موجوده اقتصادي بحران د تیرو څو لسیزو په موده کې تر ټولو بدتر بحران ګڼل کیږي. پسل هاو مظاهره چانو چې جمهور رئیس راجا پاکسا د سمدستي استعفا غوښتنه کوله د جمهور رئیس شخصي کور ته په زور د ورننوتلو هڅه وکړه خو عسکرو او پولیسو مخه ونیوله. سریلانکا چې د هند سمندر په غاړه پروت ده او 2 میلیونه نفوس لري دولتي خزانه خالی شوې په درندو بهرانیو پورونو کې ډوب ده. حکومت د تیلو د پمپونو د امنیت د ساتلو لپاره د پوز عسکر ګمارلې دي. د بایدن ادارې له لاتین امریکا نه متحده ایالات ته د مهاجرت هغه پروګرام لپاره خول ورسته بیرته نافذ کو چې لمخه کم کې ماشومان کولای شي په امریکا کې خپل میندو او پلرونو سره یو ځای شي. 15 ایالتونه چې مخالف جمهوری ګوند پکې حکومت کوي دغه پروګرام د ختمولو په لټه کې دي. اسرائیلی عسکرو د جمعې په ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د فلسطین د جهاد د اسلامي سازمان درې تنه وسلوال وشتلی او وژلی دي. د رویټرز خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې څلور تنه اسرائیلي عسکر هم زخمیان شوي دي. د ایتوپیا حکومتي چارواکو د اسټر پرس خبری آژانس ژورنالیست امیر امان کیارو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې په تیګرای کې د ټیرریستي ډلو د ملاتړ په تور نیولیو لبنان آزاد کړ. د یوکرین جمهور رئیس اولودومار زلنسکی وای هغه روسی عسکر چې د یوکرین له کرون نوزي لوتو مخکې کوڅې او سړکونه په ماینونو فرش کړي. او لبل خوا په داسې حال کې چې په یوکران باندې د روسي د پوزي تیرینه ورسته په ټولنیزو مطبوعاتي رسنیو کې د جنگ په باب وګنوین کې ویډیوګان خپریږي. په یوکران کې د ماشومانو په روغتیا باندې د منفي اثراتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روسي حکومت د جنگ له پیل کېدو وروسته په آزادو مطبوعاتي رسنیو باندې بندیزونه ولګول، خو د دغو بندیزونو باوجود د هیکرانو او رضاکارانو ډلې د روسي دننه خلکو ته د تلیفونونو لارې د جنگ په اړه تازه معلومات رسوي. روسي ویلې دي چې په یوکران کې روان جنگ باید په ارکټیک یا په شمالي منجمد قطب کې د سیالۍ د زیاتېدو او د جنگ د رامنځته کېدو باعث نشي. د فاکس نیوز تلویزیون د ریپورت لمخه د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست مرستیالی میرمن کمالا هریس ویلې دي چې متحده ایالات له قدرت نه د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لری کولو په لټه کې نه دي. لبلې خوا همدغه تلویزیون شبکې د جمعې په ورځ د یوکران د جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی له قوله ریپورت ورکړ چې یوکران به له بری پرته د روان جنگ بل کومه نتیجه ونه مني. زیلنسکی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د ریپورت له مخې پینټاګان د یوکرین د پوځ لپاره له روسي ځواکونو سره د جنگ په غرض د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت د هوایي مراقبت او دفاع د سیستمونو د استولو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د روسیې او جرمني ترمنځ په روبل باندې د ګاز د بیې د ټاکلو په سر لانجه روانه ده، د روسیې د ګاز دولتي شرکت گاز پرام په جرمنی کې خپل دفترونه تړلی دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د یمن په کورنی جنگ کې ښکېلو خواو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې پر یوه دوه میاشتنی اوربند موافقه وکړه. د هندوراس حکومتي چارواکو د جمعې په ورځ د یوې محکمې په حکم د لاتینې امریکا د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس ژان ورلانډو هرنانډس شخصي شتمني او دارایي ضبط کړه. اورلانډو د خپل قدرت په زمانہ کې د مخدره موادو د قاچاق په الزام امریکا ته د ورحواله کولو منتظر دی. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې د غیر قانوني مهاجرینو یو هجوم د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو د جنوبي سرحد په غاړه د مکسیکو د امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مکنزی تقاوت وکاو. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې مشهور روسي ژورنالیست اندری بابتسکی چې د جنگ له میدان نه د ریپورتونو د ورکولو لامل مشهور شو، د جمعې په ورځ د 25 کالو په عمر مړ شو. توقع ده چې د متحده ایالاتو ستره محکمه به سږ کال په جون کې د ماشوم د زیږیدو نه مخکې د سخت جنین د حق په اړه خپل وروستۍ فیصله صادر کړي. په دې اړه د مخالفانو او طرفدارانو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د زوی هانټر بایدن حکومت ته د مالیاتو د نه ورکولو تحقیقات بیرته پیل کیږي. د واشنگتن یو ګرینډ جوري یا منصفه هیئت په دې ارتباط د گواهانو د شهادتونو د اورېدو وروسته د جمعې په ورځ پریکړه وکړله چې د ډلاویر د ایالت لوی څارنوال به د هانټر بایدن د تحقیقاتو دوسیه بیرته پرانیزي. د مارک رینډل فریډریکس په نوم یو امریکایي چې د 2000 میلادي کال په فروری کې په افغانستان کې له غایبېدو وروسته تښتول شوی، د جمعې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د نیویارک مجلې خپره کړې ده راښکاره شو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال ملي ټیم به په کویټ کې د 2022 میلادي کال په کویټ کې د فوټبال د آسیایي جام په لوبه کې د تاجکستان، ازبکستان او نیپال په خلاف لوبه وکړي. د اپریل په لسمه پیل کیږي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارنې لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي رپورټ ورکوونکي په توګه ټاکل دی. ښاغلی بنټ وایي د افغان ښځو او سړو او ماشومانو غږ په اوچتولو کې د ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کوي. پام وکړئ د اکرام شینوال د رپورټ ته.
افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه اندېښنو له امله چې د طالبانو اسلامي امارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو د پریکړې وروسته دا اندېښنې نورې هم زیاتې شوي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ د دغه هیواد د بشري وضعیت د څارلو لپاره ریچارډ بنټ د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. ټاکل شوی ریچارډ بنټ به افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته راپور برابر کړي. په خپله ریچارډ بنټ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ښځو سړو او ماشومانو د حقونو او د هغوی غږ د اوچتولو په برخه کې ټولو ښکېلو اړخونو سره کار کولو ته ژمن دی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یونامه د ښاغلي بنټ ټاکلو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې ادارې د بشري حقونو څانګه د ښاغلي بنټ سره د افغانانو د اساسي حقونو د ودې لپاره ګډ کار ته چمتو ده. د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا افغانستان ته د ځانګړي راپور ورکوونکي ټاکلو ته غبرګون نه دی ښودلی. د چارو ځلې افغان کارپوهان وایي چې افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست د 15مې د بدلون وروسته د بشري حقونو د سرغړونو په باب ډېرې ادعاوې شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ټاکلو وروسته به د دغه ادعاو سپیناوی وشي. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکیر وایي چې ځانګړی راپور ورکوونکي به د بشري حقونو په برخه کې ادعاوې وڅېړي او حقایق به معلوم کړي.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقض متواترې ادعاګانې او اندېښنې موجودې دي. د ملګر محتدي خوانه د ریچارډ بنټ ټاکنه د راپور ورکوونکي یو د نظر په توګه ده د افغانانو لپاره یو ښه اقدام ده. د متوقع دا ده چې ریچارډ بنټ به په افغانستان کې د بشر د حقوقو د نقض ادعاګانې دا مستندې کړي. د افغانانو غږ به نړۍ ته ورسوي. د افغانانو سره به د مرستو زمینې برابرې کړي او پرېږدي چې افغانستان او افغانان یو دنګ بیا د تاریخ دکتور تمبو شاته غورديږي.
د سيتي چارو بل کارپو احمد سيدي وي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ډېر اندېښنې لري. چې د ریچارډ بنټ ټاکل هم دمدغو اندېښنو لامل شوی دي. ښاغلی سيدي هم وي چې افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه پروسه میاشتو کې ډېرې ادعاوې شوي چې دغه ادعاوې وروسته ملګري ملتونه د ریښتیا او دروغ معلومولو لپاره په نړیواله کچه یو ډېر تجربه لرونکي شخص ټاکلی دی.
حقوق بشر د افغانستان وضعیت چې روان ده هغه په تشویش کې دي. کوشش کوي چې زیات تکړه خلک به ولیږي چې حداقل نتایج به مطلوب وي چې وضعیت به درست کنټرول شي، درست به ارزیابي شي، درست راپور ورکول شي.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا افغانستان کې د بشري وضعیت درځول لپاره د ځانګړي اساسه په داسې حال کې ټاکلې چې پروسه ویلې کې افغانستان کې پر سیمه ایز رسنیو بندیزونه زیات شوي او هم د طالبانو اسلامي امارت د نوي مریض کال په سر کې د تمه په خلاف د بیل د خوځې د زو پلان ته پریکړه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه چې دا پیسې د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښایي. سږ کال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان د ویجاړونکې اقتصادي رکود او د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. د خبر نور جزئیات د وحید فرزینه اورو.
ملګرو ملتونو نن له افغانانو سره د مرستو ټولولو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 3.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک چې د هیواد 80% نفوس کېږي بشري مرستو اړتیا لري. دا سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې بشري مرستو 10% اړتیا زیاته شوې ده.
سکه افغانستان سره زموږ مرسته 3.4 میلیارد ډالر ده چې دا په نړۍ کې د یو هیواد لپاره د مرستو تر ټولو لوی غوښتنه ده. ل خپل همکارانو سره موږ په پام کې لرو چې 28 میلیون کسانو ته خواړه، پاکې اوبه، روغتیایي خدمات، سرپناه، ښوونه او روزنه او نور اسانتیاوې ورسوو. تر اوسه موږ د غوښتل شویو پیسو نږدې 10% ترلاسه کړي. او زه له تاسو غوښتنه کوم چې پرته له قید او شرط څخه څومره چې امکان ولري مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر مارتن ګریفتس چې کابل ته تللی و وایي هلته یې په تیرو درې ورځو کې انساني ناورین لیدلی. ښاغلی مارتن وایي چې د اندرا ګاندي په روغتون کې ماشومان په بد وضعیت کې دي.
ما یوه میرمن ولیده چې هڅه یې کوله خپل درې میاشتنی ماشوم ژوندی وساتي. هغې راته وویل چې نور دوه ماشومان مړه شوي دي. د روغتون کارکوونکو راته وویل چې په همغه ورځ چې موږ روغتون څخه لیدنه کوله نور درې ماشومان هم مړه شوي وو.
سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي سقوط او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دېرش کلنه لیلا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه بې ځایه شوې چې اوس په کندهار ښار کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې زیات بدلون راغلی دی. خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي څه باندې نیم میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او خلک د توکو د اخیستو وس نه لري.
کاروبار خو بیخي پر چاپه ولاړ دی. شش د حکومت سره اوسدي چې ګراني راغلی دی. شیان ګران شوي دي. ارزانې نسته. خلک داسې دي چې ماښام نه لري سره.
د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې اوس خیریه کارونه کوي وایي اقتصادي وضعیت زیات د اندېښنې وړ دی.
دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي. ډېرې کورنۍ دي چې عادي غذایي موادو ته چې لاسرسی نه لري.
ملګری ملتونه وایي خلک زیات بې وسدي چې د تیر کال په پرتله درې برابر زیات مرستو اړتیا لري.
دلته د لسګونه میلیونو کسانو ژوند خراب بد دی او یوازې تار په یوې څوکه ولاړ دی. په دقیقه توګه د لسو کسانو څخه شپږی همدانن مرستې ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې وضعیت خراب دی. خلک بیکاره دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له نورو پورونه اخلي. په دې سربېره افغانستان ساکال له داسې وچکالۍ سره هم مخامخ بلل کېږي چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 10 میلیونو خلکو لپاره د خوړو، روغتیاي پاملرنې او د ژوند د نور بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 3.4 میلیارډ ډالرو بسپنې ته ضرورت دی. د نړیوال سازمان په خواهش کله هم په وخت کې د دومره ډیرو پیسو خاص نه کړي. په موکړې د خبريالي لیسا شلاین درالېګلې رپورت خلاصې ته چې د موږ همکار سید سلیمان شاه ته صدر اوروي.
دا سی حال کې چې دا وخلو 3.4 میلیون زیات افغانان چې دا هواد د ټول نفوس 50% تشکیلي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وای افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنۍ مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن ګریفتس چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې دی وای په هغه هیواد کې د لسهاو میلیونو خلکو ژوند له یوه نری مزینه ځوړندې. نوموړی وای چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغې او هغه څه چې هغه په خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
تاینی لیسلس newborn babies to an incubator suffering from
نوې زیږیدلي کمزورې ماشومان چې خوریدل نشي په بدی او کله کله په ډیره سختي سوې تغذیه خورځوکه یخته شوی. په یو انکیوبیټر کې دوه کسه یې خودل شوی دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شوی وو لګیا د اوس د خپل دوه نور ناروغ ماشومان خدمت او پاملرنه کوي. دا دوه ماشومان هم په سختي سوې تغذیه یا خورځوکه باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیارډونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې لامل یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي، په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د تیرو ډیر شکلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالی ده. ملګری ملتونه وای بس پنور کونکو ته خواست کوي چې د افغانستان دولت ملاتړ وکړي، خو هغوی دا خبره هم مني چې په اوسنیو شرایطو کې د خارجي مرستو را جذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډېر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بېرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د پنجشنبې په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د دې کانفرنس شریک کوربه دی، ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستیال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند دی چې پر خپلې پریکړې به نظر ثانی وکړي.
We have stressed that this decision will have ramifications on the human rights of Afghani people and on the economy.
موږ په دې خبره تایید کړو چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږیدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروري ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګرو ملتونو مامورانو بس په نور کونکو هیوادونو ته خواست کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دی خپل سیاسي اختلافات یوې خواته واچوي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دی له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او د ویښې راتلونکي هیله او امید دی ور وبخي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا د کانګرس غړي د روسي د يرغل په وړاندې د یوکرين سره د امریکا د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي وايي د روسي له خوا د جنگ د شدت تکامل په حق له د ورکړل شو بیانیو باوجود روسي ځواکونه د کیف او د یوکرين د شمالي سیمو نه دی پشا شوی، بلکې خپل موقعیت ته تغیر ورکړي. او موږ دې رپورټ ته
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایدن په ادارې فشار اچوي چې د اوکراین په ملاتړ کې د روسیې د حکومت مشرتابو باندې نور بندیزونه ولګوي. امریکا ته د روسیې د تیل واردات بند کړي او د جنگي جنایتونو په خاطر د پوتین د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د جنوبي کارولاینا د ایالت سناتور لینسی ګراهام وایي اوکراین ته باید د جنگي جټ الوتکو په ګډون هر ډول وسلې ورکړل شي.
زه حیرانم چې د جنگ له شروع څخه د 15 هفتو تر تیرېدو وروسته هم هغه وسلې اوکراین ته نه دی ورکړل شوی چې له اوکراین سره د دغه جنگ په ګټلو کې مرسته کوي. هغه جټ الوتکه چې پولند یې د استولو غوښتنه کړې وه اوکراین ته نه دی ورکړل شوی، ځکه پوتین دغه اداره لدې کار منصرف کړی ده. هر کله چې موږ د دغه الوتکو په حق له پوښتنه کړي دا ځواب مو ترلاسه کړی چې اوکراینیان نشي کولای په معاصره توګه ورڅخه ګټه واخلي. موږ نشو کولای پوتین ته اجازه ورکړو چې موږ ته ووایي له اوکراین سره څه ډول مرسته وکړو. 15 هفتې کېږي چې اوکراین دغه جګړه په خپلو امکاناتو سره کوي. زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې نور مرسته نشو کولای.
په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې د بایدن اداره اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او دغه پروسه ډېره ورو تر سره کوي. ځینې سناتوران د امریکا د حکومت دغه ویر او احتیاط په افغانستان کې د امریکا له دوامداره پوځي حضور سره تړلی بولي. جمهوری غوښتونکي او یو شمېر دیموکرات سناتوران وایي په افغانستان کې د امریکا له شل کلن پوځي حضور وروسته اوس د امریکا حکومت په نورو نړیوالو پوځي شخړو کې د ګډون لپاره ډېره لیوالتیا نه لري. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ د هالند پارلمان ته د ویډیو په لیکه وینا وکړه. خغلی زلنسکی له هالند څخه وغوښتل چې د روسیې د انرژي واردات بند کړي، له روسیې سره تجارت ودروي او له اوکراین سره د وسلو نور مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه تاسو باید ټولو هغو سرچینو ته د روسي د لاسرسي مخاوني سي چې دغه جنگ له دوام سره مرسته کوي. همدارنګه د جنگ دوام لپاره د هغوی پر مخ سیاسي امکانات ته د لاسرسي مخاوني سي خپل بندرونه د روسي کښتیو پر مخ وټړی او له نورو هیوادونو سره یو ځای له روسي سره خپل تجارت بند کړي او د انرژي وارداتي ودروي چې په اوکرين کې د روسي د عام وژنې جنگي ماشين ته د میلیارډونو یورو د ورتګ مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د کیف له شاوخوا سیمو او د اوکرين په شمال کې مشت روسي ځواکونه د روسي چارواکو د هغو بیانونو باوجود چې د غلطه په پوځي عملیات کموي له دغو سیمو په شاکیږي نه. روسي د سه‌شنبه په ورځ په استانبول کې د سولې په خبرو کې ژمنه کړې و چې د کیف او چرنایف په سیمو کې به خپل عملیات کم کړي چې متقابل اعتماد زیات کړي او د نورو خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د طالبان له خوا دغه پریکړه چې جنې منځنۍ ښوونځي ته لتلونو نه منع کړل، د طالبانو د مشرتابه له شوو پریکړو برعکس ده او زرګونو نجونو ته ژوره ناامیدي ده چې د مارچ د میاشتې په درشتمه نیټه په درست افغانستان کې په ښوونځیو کې ښکاره شوي چې ورته پته ولګېده د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې وي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل ښوونه روزنه یو بشري حق دی. امریکا د افغانستان خلکو ته له خپل ژمن نه د پرڅټ کېدو لپاره د طالبانو بهانه ردوي چې ټول افغانان په دې قادر وي چې ښوونځي ته ستانه شي. موږ افغان نجونو او د دوی د کورنۍ سره ولاړ چې ښوونه د یوې لارې په حیث ویني چې د افغانستان د ټولنې او اقتصاد بشپړ پوتنشل درکړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا خاص استازي رینا امری دغه مخنیوی د افغان کورنۍ غولونه او ورسره خیانت یاد کړ. د زیاته کړه هیڅ داسې شی نشته ده چې د افغانانو د نجونو د تعلیم په باره کې انکار کړی وي او سرویګانې ښایي چې د افغانانو په منځ کې د نجونو د تعلیم لپاره پراخه ملاتړ شته. د 2020 کال د اګست له میاشتې نه راپه دې خو چې طالبانو کنټرول په لاس کې واخیسته، د جامو د کړو وړو او د دوی د جنس په باره کې د سفر کولو په شمول خزه د ګوخه کېدو او نوو محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. افغان تلویزیونی شبکې د خزو د موضوعاتو لخبرون نه منع شوې دي او د خزو د حقوقو په لزګونو مدافعین بندر شوې دي یا لدرک شوې دي. د طالبان له خوا د تازه وخت اقدام چې لمنځنه د ورې د خونې روزنې نه جنې منې کړلې د پراخه بینمللي غندنې سره مخامخ شو. د اسلامي همکاري د سازمان عمومي منشي د دغه ناببرې پریکړې په حق له ژوره ناامیدي څرګند کړه چې افغان هلکان او جنې د خوونې روزنې په شمول چې بشپړ احترام وشي د دې ضرورت لري چې خپل اساسي حقوق وویني. د کاناډا، فرانسې، ایتالیا، ناروې، برتانیې، امریکا او د اروپایي اتحادې لوړ رتبه استازي د مارچ د میاشتې په څلورمه نیټه یوه ګډه اعلامیه خپره کړه د طالبانو پر شاتګ په کې وغند. دوی لیکي امنګ په طالبانو غکه چې په عجله توګه دغه پریکړه واړوي چې افغان جنو ته د دې له تاوان نه ډېر په اخوا عواقب بلري. برعکس دا به په ژوره توګه د ټولنیز ارتباط او اقتصادي ودې لپاره د افغانستان هیلو ته تاوان ورسوي. د دې لوړې ارزو ته چې د هیوادونو په ټولنه کې یو درون غړی شي او د افغانانو خواخه ته چې له خارج نه بیرته راستانه شي ځان ورسوي. دا به د طالبانو په داخل یا خارج کې د سیاسي ملاتړ او مشروعیت لاسته په راوړلو باندې خامخا تاثیر وکړي. هر افغان ته به هلک، انجونه، سړی یا ښځه دوی څرګنده کړه د هیواد په ټولو ولایتونو کې په ټولو ساتو کې د ښوونې روزنې په باره کې برابر حق لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه